خلق در پدر سول بیچارگان سول دا واضح خبر د سل بسره ځوانانی جونی کښنی کښنی جونی اوس پنځه ورځې خلق تور کی خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلی ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان نسی دا صاحب مرزی ور پیدا شي د زړه مرزی ور پیدا شي سره واخه بیچاره در پدر سی ژوند زندگی تبا ور بس
حدیقه چې په دې وروسته کې خپل کلی ته تللې وای چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلي دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلي دي. په دې کې د سلو فیصده نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه چې دا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي داسې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جرې خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسئلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسئله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې نجلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې د دیوالوار په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله ښځینه ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورته کېږي. کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پختنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند و نشي، وخت ورته ورکړل سي ترسو غوي هم غد خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او دی یو انسان پسترګ ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم پسترګ ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پریکړې دي.
اته دونه وخت دې تنور کې ویل کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي کله رساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایې آیا ډوډۍ دې وخوړو ناست د مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې، د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل یې دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل د یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډېری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسې په ډېره کچه ولور اخلي، په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېږي نو اړ کېږي چې بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، هلته په کلونو کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنیو ستونزو پاک لی کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بعد اقتصاد او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپله ماشومان زیږوي، هغه له خپله ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې هم لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغه سی او کار په افغانستان کې وینځونو اخته نه توجه کورنۍ دغه تفاهم نه کوي هغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا سوچاند او جخلی د سلسله جریان لري او در رقم ته ماین دي تربیه کوي
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی دي وینځونو پر مخ خواندي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د لامل شوی چې یو ځل بیا وړین جونې ورکول شي او واده شي
دا سل په سله کې هم د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوریت پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي څو وخت مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې وه جلۍ په خپله ژبې اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 40,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساسې چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 40,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه یې تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري هغې به فکر په جایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصه و خوراینو
بله کروس دو تا
بعد اقتصاد د ښځو ما د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده
کروس دې ته کله چې یو وړکۍ انجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي
هلته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه یې او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي دا له خپله ماشومه یې هلته نو خپل پرې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوې ته مونږه د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروارداره یې نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي
اوس ولورونه هم پورته سوي حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,30,000 پورې رسیدلي په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول د ولور بیا اخیسته کېدل څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه دغه باید د دوی یو کس همې چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10,000 کوي درېیمه په 150 کوي تر 30,000 دوی رسوي او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي کار نشته کار نه ورکوي پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي هلته 40,000 کار وکړه چې دغه پور پوره کړي هغه د ښځې ولوار پوره کړي موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه شي په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه شي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپل ښځو ته کاش ورکړی درېمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لوی فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوانسته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به ورته کوله هغوی باندې مو څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتي که دا څوک وي سي خو نه درس ته نه کار کوی سي نه ټول په اقتصاد باندې بل اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 100,000 ورکړي هغه بل کس به ورسره هغه کېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده هغه 15,000 روپۍ باندې ورکوي په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي
په بیلابیل نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکاو، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. عامه پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د مینې ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه ده، یو لویه ستونزه ده. او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته، نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو هم مسلمانان دي، عذاب لري، دا ولس خو هم غوښتنې لري، دا د ولس خو هم همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کوم نه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست، دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دو لاسو باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانۍ او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بې ځایه خبره ده. او دا یو هوایي تمه ده، دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ما ته د همسا کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې، د موږ په څنګ کې باید د موږ نه نارینه په هر کور کې کنارینه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړ، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې، د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خلک ونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ موږ د دې لپاره چې هلته مو یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې، دغه یې کالته په د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټولمنلی واوسېږي، ټول ومنیسي، همدغه د موږ غوښتنې دي، موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي موږ کینئ؟ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم، که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کینو یا موږ خارجیان را شي موږ ته یو څه جوړ کړي، دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تمه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې به هم ده، موږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني،
ترڅو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټولمنل حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د غالي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول نیکي لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده، تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوی. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي. او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دی انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د آزادی رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کوم معیوبین چې دي، معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسان معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي. یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، دغې سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکی ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکی دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکی حاصل په لاس درکی حاصل. 2H2O معنی اوبه، اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس رال، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چشته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، او خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی دا تعامل ہاگا درے پڑاؤنا مکتا بیان کرل چھے یو کیمیاوی تعامل کی رمیستہ کی گی او دا تعامل پا نتیجہ کی یو نوی انصر جوڑی گی
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې پلنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راتوي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیا یو تیزاب دی ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټول چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونو تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی اسید خپل چشته وای اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي به تریوي خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپل کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري تیز آب تیز آب معنی تیز یو به نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو تیزاب بیټری تیزاب کې سړی وخوري یو څه معلومدار خلې سوزي د نن بدن کې د نن غړي ټوله سوزي یا خرابېږي دا هم تیزابونه دي کته چې لیدلې وي هر پک تیزاب دی په تشناب کې کموټ تور چوي بیا هغه کموټ شاوخوا په پاکوي نو تیزاب اصلی کار صفائی د برق تیرول دی ډیر وظیفه لري خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې څه ده تریوالی تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي په عموم کې خوند سره راول دی تریو دی مثلا لیمبو یو تیزاب دی تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه کوم جو خرو مشته دومره تاوان نه کوي مګر کچیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا جبه سوزي خرابونکي او یا سوزونکي دي خرابونکي ان پرې شي کتوي سي هغه شی خرابوي سوزونکي کې پرې شي واچو هغه شی سوزوي یعنی سوزول حتما دانه دي چور رچوي شوړوي خرابوي برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې کچیر تاسو لیدلې د بیټری تیزاب ته خلق عبور اچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلق وګوره چې نو دا چیز دی برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په بلن حالت کې لټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لټمس کاغذ ژړ کاغذ دی دا کچیر بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي دا مثالونه دي د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید هایدروبرومیک اسید نایتریک اسید سلفوریک اسید فاسفوریک اسید د پښتو نومان دي سیتریک تیزاب سیتریس میوې لیمبو کورنی سرکه تیزاب سرکه لکټیک تیزاب ماستا یا مستیج موږ ته وایي سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دی. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دی مخې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تر واچول سي د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلي دی. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونه د ویل کېدو شیدو ټکی ډیر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلست ضرورت لري. د عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعت په څلور ساعت په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونه تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلست څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ یې ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیلین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیلین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، دا بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکبات کې راځي.
د مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.